द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانور دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2014 کال د اپریل 13 نیټه د پاکستان کې وخت شوې د سحر اتنیمې افغانستان کې دی د سحر اته په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسپښین یو لسنیمې بجې او د اپریل 20 نیټه د ډی بی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی په نوې دلی کې د ایشیا زړه نومي غونډې په ترڅ کې د پاکستان او هند خارجه سیکرټریانو لیده کاته کړي د افغان امن پروسې په اړه د پاکستان خارجه سیکرټری په افغان طالبانو غږ کړی د تشدد لار دې پرېږدي او مذاکراتي عمل کې دې برخه واخلي هند وایي پاکستان لبه منلي چې ترهګري د دواړو ګاونډي هیوادونو په تعلقاتو اغیزه غورځوي د خود ساخته دولت اسلامي تندرو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف وایي داعش ترهګره ډله ناکامو سره مخ ده خو خطر یې اوس هم موجود دی د داعش خلاف نړیوال ائتلاف په خپل یو ګډ بیان کې ویلي داعش لا مکمل ماتې دپاره دوامداره او پیاوړه هڅې جاري ساتل پکار دي د امریکا بشري حقونو دپاره غږ پورته کوونکي ډلو د ایراني عدالت لخوا څلور خبریالانو ته د قید سزا غندلې تیر کال ګرفتاره شوي د خبریالانو باندې ایران کې د امریکا سر خپرولو تورونه دي او ورته د 15 او 10 کالو سزاګانې شوي د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری ویلی هندوستان په دې پوه شوې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ټولو مسلو حل یوازې د خبرو د لارې راوتی شي دا خبره هغه په نوې دلی کې د هارت آف ایشیا کانفرنس نه په واپسۍ کړې ده د کانفرنس په موقع هغه د خپل هندي همسیال اس جی شنکر سره ملاقات هم کړی و اعزاز چودھری زیاته کړې په دې ملاقات کې دواړو خواوو یو بل ته خپل دریځونه او اندېښنې څرګندې کړې هغه دا هم وویل هندوستان د جامع دواړه خیزه خبرو بیا نه شروع کولو سنیټه نه ده ورکړې خو هر کله چې هندوستان دې ته تیاری پاکستان به هرکلی کوي داعش یا دولت اسلامي په واضح توګه په دفاعي پوزیشن کې دا او بیلات سره مخ ته خو د دې باوجود یو خطر دی دا خبره امریکا او داعش پر ضد ائتلاف کې ملګري ملکونو د شورو په ورځ کویت کې په یو غونډه کې کړي د غونډې نه پس شریکه اعلامیه کې د ائتلاف ویلي بلجیم فرانس او تونیسیا کې نږدې کې شوې د ترهګرۍ پیښې ثابتوي چې دا ډله څومره خطرناکه ده دوی دا هم ویلي چې داعش ته مکمل شکست ورکول به یوه اوږده او ګرانه مرحله وي د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي وایي په دې غونډه کې شام او عراق کې داعش ته د ماتې ورکولو په ټولو اړخونو بحث وشو بلخوا امریکني چارواکي وایي عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د کمپین په وجه داعش ډېر کمزوري شوې ده د امریکا فوځي او استخباراتي چارواکي وایي د هوایي بمباري کمپین او ځمکني مرستو په وجه د داعش د جنگېدو په زور ډېر اثر پرېوته او دا هم چې داعش لپاره بهر ملکونو نه نوې برتیانې هم ډېرې کمې شوې دي څلور خبریالانو ته د سزاګانو ورکولو په فیصله د امریکا د انساني حقونو ډلو د ایران غندنه کړې دغه خبریالان تیر کال نومبر کې ایران نیولې وو په دوی تور وو چې قومي امنیت ته زیان رسوي او ایران پر ضد پروپاګاندا خوروي د ایراني عدالت دوی ته د 15 نه 10 کالو پورې قید سزاګانې ورکړې شوې دي د ایران د عدلیه ویان مهدي موسینی ایراني ټلویزیون ته ویلي عدالتي نظام خپل فرض په سمه طریقه پوره کړی او دغه سزاګانې حتمي نه دي د پیریس عدالت پیریس حملو کې لاس لرونکي مشکوک تن صلاح عبدالسلام باندې په رسمي توګه فردي جرم لګولی په هغه باندې د قتل اغوا بمونو او خطرناکه وسله استعمالولو په مد کې فردي جرم لګولی شوی د 20 مې پورې هغه به د یوازې ساتلو حکم هم شوی دی د عبدالسلام وکیل وایي موکل به ضرور دې تورونو ته جواب ورکوي د عبدالسلام په حق لا ویلی کیږي چې نومبر کې شوی پیریس حملو منصوبه بندۍ او تیاری کې مهمه رول لرو د ترکیې په شمال مغربي ښار بورسا کې په یوه ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 تنان وژل شوي دا علاقه د سیالګرۍ دپاره مشهوره وه چارواکو تر مخه دغه ځانمرګي حمله کوونکي یوه زنانه وه د دې حملې ذمهواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې بورسا د ترکیې څلورم غټ ښار او صنعتي مرکز دی د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوارانو په ځغل کې تر ټولو نه وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ د شورو په ورځ خپله خارجه پالیسي اعلان کړي هغه وایي په پالیسي کې باید د امریکا مفادات تر ټولو غوره وي ډونلډ ټرمپ د موجوده صدر براک اوباما خارجي پالیسۍ ته مکمله تباهي ویلي په واشنگټن کې د نیمې ګینټې نه زیات خپل تقریر کې هغه د صدر اوباما او هیلری کلینټن په پالیسیانو سخت ټکونه وکړه هیلری کلینټن چې د صدر اوباما پخوانی خارجه سیکرټری پاتې شوی موجوده کې د ډیموکرات پارټۍ له طرفه د صدر د صدارتي امیدوارۍ په مقابله کې ولاړه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری په نوی دلی کې هارت آف ایشیا کانفرنس کې د برخه اخیستو نه پس پاکستان ته واپس راغلی او په دې موقع خبریالانو ته په خبرو کې ویلي دي چې هندوستان هم وس په دې پوه شوی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل یوازې د خبرو د لارې راوتی شي. هغه د افغانستان په حواله سره هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په زاهد خټک ناورو.
د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری شروع پورز ویلی هند په دې پوه شوې چې دواړو گاونډي ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره په ټولو موضوعاتو خبرې ترې یوازنې لار ده. خو خارجه سیکرټر جاته کړي د هندي خارجه سیکرټر ایس جے شنکر سره ملاقات کې کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دواړو سیکرټرانو نوې ډیلی کې ملاقات کړې او دواړو اړخونو لخوا مهمو شخړو باندې اندېښنې څرګندې شوې. پاکستان د کشمیر مسله، بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې را لاس وهنې، د کلبوشن یادوف نومیتن جاسوسې په تور گرفتاری ترڅنګ سمجوتا ایکسپریس نومې بس باندې بمی حمله په تور نیول شوې تند خوشی کولو لپاره هند کې زمينه تیارولو باندې هم اندېښنې پورته کړې. د هند له لوري د پټان کوټ هوایی مرکز باندې حمله، د ممبئی حملو تورن خلکو باندې پاکستان لخوا مقدمه کې زند، او جیش محمد نومي تنظیم مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو فهرست کې شاملېدو باندې خبرې ترې کړې. نوی ډیلی پاکستان کې د استخباراتي ادارې را لاسوهنې تورونه هم رد کړي. د ملاقات نه خبر سرچینې وایي د غونډې په شروع کې پاکستانی خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری د کشمیر مسله پورته کړه. د ویلي کشمیر د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده او دې باندې ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد لمخې د کشمیری اولس په مرزه حل پکار دی. په جواب کې د هند خارجه سیکرټر ایس جے شنکر سمدستی ویلي دوړخیزه تعلقاتو باندې د ترهګرۍ د اثراتو نه پاکستان انکار نشي کولی. د ویلي پاکستان کې د هند پر ضد کاروایی کوونکي ترهګر ډلې باید انصاف ته راوستې شي. د هند خارجه سیکرټر د پټانکوټ هوایی مرکز باندې شوي حملو زر تر زره تحقیقاتو غږ وکړو او ممبئی حملو تورن تنانو پر ضد یې د مقدمې چلولو هم غږ کړی. د پاکستان خارجه سیکرټر بلوچستان کې په ممکنه توګه د رو جاسوس کلبوشن جیدوف د گرفتارۍ مسله اوچته کړه. بلوچستان او کراچۍ کې د رو په لاسوهنې هم سختې اندېښنې څرګندې کړې. جواب کې جیشنکر پاکستان کې د رو لاسوهنې تورونه رد کړل او اعزاز احمد چودھری نه پوښتنه وکړه چې کومه استخباراتي اداره به خپل جاسوس د اصل پاسپورت او بغیر ویزې یو ملک ته لیږي. د پاکستان خارجه سیکرټر تما سرګند کړه چې دواړه ملکونه به د اعلی پای غونډونه ګټه پورته کړي او یو پرسباته اوږدمهاله د خبرو اترو عمل به شروع کړي.
د افغانستان نائب صدارتي ویان داوا خان میناپال ډیوا ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې کچري د افغان طالبانو هغه پلاوی چې د قطر نه پاکستان ته رسیدلې ده د افغان کډوالو د مسلې په سر د پاکستان سره خبرو د پاره، نو کچري دا خبرې وشوې نو دا بلکه د افغانستان په داخلي معاملاتو کې د پاکستان مداخلت ګڼل کیږي او د دې اجازه به نه ورکړی کیږي. داوا خان میناپال خبرې کړې دي. همکار نصیر احمد کاکر سره تفسیری ملک تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان حکومت کې د دوی ستونزې به د افغانستان حکومت په داخل کې او په بهر کې د هر شي سره مطرح کوي. د افغانستان د خلکو قانوني او مشروع نظام د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. ملک د کډوالو مسله، ملک د نورو ناخوالو چې زموږ د افغانستان اوسیدونکو په بهر کې ورسره مخامخ شي، بندیان وي، د اقتصادي مسایل وي، دا ټول د افغانستان د حکومت مسولیت او د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې د هر چا سره یې دغه کې مطرح کړي. د طالب په نامه کومه ډله شي د افغانستان د اولس استازیتوب کوي یا د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي، دا د دې معنی ورکوي چې هغو کسانو چې پر دوی باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغو کسانو چې همدا اوسېدي، د هغوی د ګټو لپاره جنګېږي، نیابتي جنګ د هغو لپاره کوي. دا یو ښکاره دلیل دی. دا د پاکستان ښکاره د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده. دا د پاکستان ښکاره هغه عمل دی چې دی د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی، دی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې په تیر کال کې غوښتل شي دوی سیاسي جغرافیه رامنځته کړي، دوی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې وژنه کوي، په افغانستان کې انفجار کوي، او د افغانانو د وژنې لپاره د پاکستان امر او دغه هدایت اخلي.
خو پاکستان بیا وکتل سی بل پلو هم دغه ټوله خبرې چې تاسو وکړي دغه ردوی او وای چې په افغانستان کې سوله ثبات نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په ګټه دی.
ته دې په عمل کې ثابت کړي، پاکستان دې په عمل کې ثابت کړي د ترهګری مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، الته وتړي، دوی ته دی لوجستیکی مرستې نه ورکړي، د دې زخمیان دی هلته نه مداوا کوي، نه دی درملنه کوي. پاکستان تر څو پورې په عمل کې دا ثابت نه کړي د افغانستان لخوا د باور وړ هیواد نه دی، او دغه د مذاکراتو غوښتنې چې دی کوي، د سولې د روان د بیا پیلېدو خبرې چې کوي، دا یوازې شعارونه دي، او تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت د دې ښکاره عمل ونه ویني، ښکاره حرکت یې ونه ویني،
پاکستان حکومت هم دغه ډلې سره خبرې کوي، نو د افغانستان حکومت به څه احتجاج کوي او کنه؟
ما مخکې درته وویل چې د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان مشروع نظام کوي. د څلور اړخیز کمیسیون له لارې پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغه چا پر خلاف ودرېږي چې هغه د څلور اړخیز کمیسیون غوښتنې ردوي، یا کومه ډله جګړې ته دوام ورکړي، یا کومه ډله خشونت ته دوام ورکړي. عملا لیدل کېږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو د سولې داعیې ته یې غوښتنې ته په انفجار او انتحار باندې جواب ورکړی دی، هغه د دوی په بغل کې اوسي. دوی ژمنه کړې وه چې پر خلاف باندې به عمل کوي. اوس د افغانستان حکومت ته ګوري چې د هغه څه پر وړاندې باندې چې دوی کړي وو، هغه ژمنې چې دوی کړي وې کم عمل کوي. نو تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې عمل دوی پاکستان کړی نه وي، موږ هیڅ ډول مذاکراتو ته تیار نه یو.
دوا خان مینپال صاحب، ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ ویلي وو چې نورې خبرې به نه کوي له وسلوال طالبانو سره، خو په داسې وخت کې بیا د دې پلاوي چې د طالبانو د قطر دفتر راغلی پاکستان ته، د افغانستان د حکومت لپاره دا څه معنی لري؟
د افغانستان ولسمشر اورمه ورځ په ښکاره توګه کې دا وویل چې پر پاکستان باندې نور باور نشته، او د پاکستان سره تمه نه لري د سولې په برخه کې. موږ به خپلو بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکوو، دغه لپاره پر یو چوکاټ باندې کار شوی دی. افغانستان نور خپل بین الافغاني مذاکرات لکه څنګه چې موږ له حکمتیار صاحب سره پر مخ وړلو، ډلو سره به پر مخ وړو چې هغه سولې ته تیاری دی، او هغه ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي موږ کاملا جګړې ته ورسره تیار یو. د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دا اوس د افغانستان قواوو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
ډیره مننه ښاغلی مینپال صاحب او کور مودان.
مننه تاسو.
کانو ریدونکو وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه. نن مطبوعاتي کتنه کې کم خبرونو لزه ورکړی شوی دی، دغه تفصیل به تاسو اوري مختار خلیل نه.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د کینولو په تمه پاکستان سره د خپلو ډیرو ملګرو د مخالفت باوجود ډیر ناکام کو، خو اخر ډاکټر اشرف غنی نا امید شو او اوسی طالبانو سره د نورو خبرو اترو کولو نه انکار کړی دی. د امریکای مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز طالبانو سره د امن د نورو خبرو اترو د نکولو د ډاکټر اشرف غنی د اعلان په باب له یو تفصیلي اداریه لیکلی ده. د اداري په سر کې لیکل شوی دی چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو د عمل نه پزرمات کیدو افغان جمهور رئیس اشرف غنی عقوبت په تیر ګل طالبانو سره د خبرو اترو نه د لاس په سر کیدو اعلان وکړو. خاغلی اشرف غنی افغان پارلیمان ته خپل تقریر کې پاکستان ته کر خراخ کړی دا چې په خپل خوره د پرتو جنگیالو او د ورانکارو خلاف کاروایی وکړي. د په پاکستان د یو ذمہوار حکومت د کردار ادا کولو غږ هم کړی دی او ورته ویلي دي چې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د پرتو طالبانو خلاف دي فوجي عملیات شروع کړي. خاغلی اشرف غنی دا هم ویلی دی چې که پاکستان د په غوښتنه عمل اونکو نو افغانستان به دا مسله د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته وړاندې کوي. خاغلی اشرف غنی دا هم ویلی دی چې زمونږ پاکستان نه دا تمه قطعی شوې ده چې طالبان بګینی مونږ سره خبرو ته کینی. خاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې طالبان په لومړي ځل د ترهګرو په نوم یاد کړل. خاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې دا هم ویلی دی چې د سولې او د امن د خبرو اترو په ځای به اوس افغان فوجونه د طالبانو او د نورو مخالفو ګوندونو خلاف راپورته کیږي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د اشرف غنی په خبرو سخت تاو کړی دی او دوی په سوشل میډیا ډاکټر اشرف غنی پسې ډېرې سپورې سترګې لیکلي دي. طالبانو په خپل سوشل میډیا لیکلي دي چې په کابل د غلامانو حکومت ته دوی د قام مشران نه دي بلکې دا د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری بړی شي دي. اخبار لیکي چې افغان صدر اشرف غنی دا بیان کابل کې د یوې خونړۍ حمله ورستو ورکړې ده په کومه کې چې سلور شپېته کسان مړه شوي او 325 جوبل شوي دي. د افغانستان د مخبرۍ د ادارې د ابتدایي پلټنو مطابق دا حمله پاکستان کې د طالبانو پروت حقانی ګوند کړی ده. لاس انجلس ټایمز یاته چې خاغلی اشرف غنی طالبانو سره د خبرو کېدو په تمه د افغان فوجي کېډټانو پاکستان کې د تربیه کېدو لار پرانیسته او پاکستان سره د مخبره د معلوماتو شریکولو لوزنامه هم وکړله. اگر که ډیرو مخالفه افغان سیاستدانانو په دې قسمه اقداماتو په اشرف غنی سخت ټکونه هم کړی دي. د افغان صدر دا ټول کوششونه هغه وخت بنګ بوزه شول کله چې د طالبانو ستر قیادت خبرو اترو نه انکار وکړو او د افغانستان په قطبي او سویلي سیمو کې حمله جاری وساتلې په کومو چې دغه سیمو کې د افغان حکومت عملدارۍ سخت ډز خوړلې دی. لاس انجلس ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې خاغلی اشرف غنی خپل تقریر کې په اوو ولایتونو کې د طالبانو خلاف د افغان فوجونو د جاري عملیاتو حال هم بیان کو او افغان پارلیماني غړو له تسلی ورکړې ده چې ډیر ژر به د دفاع نوی وزیر مقرر کړي. لاس انجلس ټایمز خپل ادارې کې یادګیرنه کړې ده چې د مخبرې پخوانی افغان وزیر رحمت الله نبیل پاکستان سره د تعلقاتو زیاتولو د صدر اشرف غنی د اقداماتو خلاف په تیر دسمبر کې استعفا ورکړی دا.
داعش یا دولت اسلامی په واضح توګه په دفاعي پوزیشن کې دا او بیلات سره مخ ده. خو د دې باوجود داعش یو خطرناک ډله ده. دا خبره امریکا او داعش پر ضد ائتلاف کې ملګري ملکونو د شورو په ورځ کویت کې په یو غونډه کې کړي. د دې غونډې نور حال محمد عالمگیر ناورو.
د خود ساخته دولت اسلامی تندرو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ نړیوال ائتلاف کم چې په کویت کې ناس شوی وای داعش تر هغه ډله ناکامو سره مخ ته خو خطر یې اوس هم موجود دی. د داعش خلاف نړیوال ائتلاف په خپل یو ګډ بیان کې ویلي بلجیم فرانس او تیونس کې د دې ډلې روستي بریدونو نه اندازه کیږي چې دوی څومره غټ خطر جوړ کړي. ائتلاف خپل جاری بیان کې وړاندې وایي داعش له مکمل ماتې لپاره دوامداره او ثقیلې هڅې پکار دي. خو بیا هم دا وخت داعش تر هغه ډله په یو شمیر مدونو کې سخت وهل خوړلي او زور یې کابو وبوشوي او د دوی مشرانو او وسلوال هم په لوی اکثریت کې د منځ روان دي. په دې ائتلاف کې د امریکا نمائندګي خاغلی بریټ مکګورک کوي کوم چې د داعش خلاف جوړ نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خصوصي استازي دي. غونډې ته خپله وینا کې د امریکا استازي ویلي د داعش په سنگرونو پر لپسې ائتلافي بمباری د یاد تر هغه ډلې د زیر مراغونډولو عمل نافعاله کړي او د دوی د تیلو پیداوار کې هم 1.5% کموالی راوستي. د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړی چارواکي په دې اړه ویلي ائتلافیانو شام او عراق کې د داعش مخه نیولو لپاره په هر لار د دغه غونډه کې خبرې کړي. په تیرو څو هفتو کې عراقي عسکرو د خود ساخته دولت اسلامي نه یو شمېر خپل علاقې هم بیا خالی کړي، خو نړیوال ورورولي ګڼي د بغداد سیاسي کړکیچ دغه ګټې زیانمندې کولی شي. د تیر ګل پرواز په زرګاو عراقیانو په لارو کوڅو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشوالي پر سر احتجاج هم کاوه. نړیوال ائتلاف دې باب خپل جاری بیان کې دا هم ویلي چې بغداد دې د اصلاحاتو او کامی جوړجاړي لپاره سلام مشورې عمل جاری وساتي. دوی زیاتوي په شام کې ډزبندي کابو ختمه ده او د روس په امداد شامی واکمن د یاغیانو په اډو کره بمباري جاري ساتلې. ائتلاف وړاندې وایي غواړي باید چې شامی حکومت دا خپل ناترسه بمباري ودروي، کمی چې د نړیوال امداد لار هم نیولې او په ولس راغلي د دې ټولو کړمو ذمہوار د شام بشار الاسد انتظامیه ده. دا وړو کې نړیوال ائتلاف د دې وړاندې په 13 فروری میاشت کې د وزیرانو په کچ د امریکا خارجه وزیر جان کیری په مشرۍ کې ملاو شوی او را روانه غونډه بعد د جولای په میاشت کې په واشنگتن کې کیږي، ولې وسنۍ غونډه په کویت کې شوې. امریکایي چارواکي ګڼي د داعش ترهګرو خلاف د نړیوال هیوادونو هلو ځلو دا ترهګر ډله سخت ځپلې او دا د خپل خلی خلافت یې په اول وار کمزوري پوزیشن کې اچولې. د امریکا چارواکي وایي داعش په خپل قبضه کې د عراقي سیمو نه 90% او د شام د علاقو نه 10% بیللې. امریکا فوزی او استخباراتي څانګو سره کارکونکي چارواکي زیاتوي هوایی بمبارو او د ائتلافیانو په ځمکه د داعش خلاف کاروایانو خود ساخته اسلامي خلافت د غټو جګړو د زور نه وباسلې. چارواکو د نوم نه خودلو پر شرط وایس اف امریکا ته ویلي کال 2014 کې په وجود کې د راتلو پس په ړومبي وار آی ایس آی ایل ډېره کمزوري پوزیشن ته راپرېوتې. د دوی په صفونو کې د خارجیانو برتی هم ډېره کمه شوې او ورته دومره کسان نه راځي په کم رفتار چې ترینه کسان مري. فوزي چارواکو د تیر کال په خپلو اندازو کې ویلي چې داعش هر میاشت تر زره پورې کسان په خپل فوزي صفونو کې برتی کوي، خو د امریکا د فوز یو میجر جنرال پیټر ګرسټن چې د داعش خلاف نړیوال ائتلاف مشري کوي وای دا عمل تر ډیر حد کم شوی او اوس تر 200 پورې کسان د میاش په سر د دې صفونو ترازی. نوموړي دا خبري خبريالانو ته پروند یو ویډیو کانفرنس ته لارې کولې. د هفته د امریکا د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پخلی هم کړي چې عراق او شام کې اوس د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر او شمیره د نور لسنواخله تر 15,000 کسانو پورې ده. د دې وړاندې دا ترهګر په شمیره کې 22,000 پورې یادېدل. جنرال ګرشن وای مونږ د داعش په ترهګرو کې د حوصلې ټیټوالی هم لیدلې چې د جنرال په اندازه کې دی شي دغه ترهګر د داعش د صفونو نه هم تختی، خو بیا ځینې څېړنکاران د چارواکو دې داوو سره اختلاف هم لري. په امریکا کې فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکراسي نومې څېړنیزې ادارې او د لانګ وار جنرال نومې مجلې مدیر تامس جوسلین وایي داعش مضبوط ګزارونه خوړلي خو د جنگ نه نه دی منې. سیډنکار تامس جوسلین ګڼي د ده په اندازه د داعش په صفونو کې دا مهال تر 50,000 پورې وسله وال دي او د دې پته د دوی د اماک نومې مجلې دې خبر نه لګي چې دوی خالي د کال 2016 په ړومبۍ دریو میاشتو کې 270 خودکش حملې کړي، نو اندازه کیږي چې د دوی په صفونو کې څومره کسان دي.
سلورو خبریالانو ته د سزاګانو ورکولو په فیصله د امریکا د انساني حقوقو ډلو د ایران غندنه کړې ده. دغه خبریالان تیر کال نومبر کې ایران نیولی وو او په دوی باندې دا تور وو چې دوی د ایران قومي امنیت ته زیان رسي او د ایران پر ضد پروپاګاندا خوري. وکیل خان په تفصیل راکړي.
د ایران عدلی د تیر کال نومبر په میاشت کې نیولې شوې خبریالانو ته د 15 کالو پورې کېد سزا ورولې. آفرین چتساز، احسان مزن درانی، سمن سرفرازی او داود اسدی ته د تیر نه پروس کامی سلامتیا ته د زیان رسولو او د هیواد پر ضد پراپګنډي خورولو کې تورن ګرځولې شوې دي. په سلورو کې د دریو خبریالانو وکیل محمد علیزاد د وایس اف امریکا فارسی څانګې سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې دغه خبریالانو ته سخت سزاګانې ورولې شوې دي.
مازندرانی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم شدن و به اتهام
نموڑ وای چه داود اسدی تا لسکالا او احسان مزاندرانی څوک چې د یو اخبار مشر دی ورته وکاله کې سزاګانې اورولې شوې دي. نو موږ زیاته کړې چې آفرین چستا څوک چا چې حکومتي رسپانې لپاره لیکل کول او یو اداکار هم و، هغه او سمن سرفرازی ته 15 کال کې سزاګانې اورولې شوې دي. په پیرس کې موجود آر ایس ایف یا ریپورټرز وداؤټ بارډرز
پولیس او وای چې یو پنځم خبریال ته هم سزا اورول شوې ده، خو د هغه نوم لا نه دی ښکار کړی شوی. سحر قیس څوک چې د راپورونو تر مها د محل په هسپتال کې پروت دی او د زړه علاج روان دی، چاته چې د زړه دوره راغلی وه کله چې هغه د لوګې هړتال باندې و.
از جمله وظایف این بوده که قوه قضاییه اگر چنانچه یک آمر معروف ناهی از منکر
دا د ایران د عدلی د ویاند مهدی محسنی غږ دی، چاچی د ایران سرکاری ټلویزیون ته ویلي چې د عدلی نظام یوازې خپل کار کړی او دغه سزاګانې ختمی نه دي. په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د ایران په اړه پوه لرونکي څېړنکار الیکس وټانکا وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خبریالان په ایران کې د واک لپاره روانو هلو ځلو په مهال نیولې شوي دي، په کوم کې چې د انقلابي دستو او صدر حسن روحاني مرسته کوونکي منځروه قوتونو په شمول په ایران کې دننه سخت دریځه شامل دي. اخوا رپورټرز اوټ بارډرز وای چې په ایران کې دوه دیش خبریالان نیولې شوې دي او دا چې تهران په ګرد نړۍ کې د هغه پنځو هیوادونو څخه یو دی چرته چې خبریالانو ته سخت سزاګانې اورولې شوې.
اوس وړاندې کوي وي داریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
د تیونس خلک د سخت مشکلاتو باوجود په حقیقي مانو کې د جمهوری اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کوي. د یو څو کلونو په ډیره کمه موده کې د تیونس خلکو په ډیره امنناکه طریقه عبوري حکومت نواک اختیار په کامیابۍ سره یو منتخب جمهوری حکومت ته سپارلې دی. د جمهوریت، سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو مرستیال امریکني غیر سرکاري تنظیم فریډم هاوس پرله پسې په دویم کال هم تیونس یو آزاد ملک اعلان کړی دی. دا رومبه عرب ملک دی چې په دې ډول منلې شوی دی، خو باوجود د دې هر څه تیونس له هغه شان سختو ستونزو سره مخ دی چې پکې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د معاشرې د کمزورو خلکو د مسلو اوارولو، د خلکو په کارونو کې د سرکاري دفتري اهلکارو د عمل دخل کمولو او د روزګارونو پیدا کولو مسلې شامل دي. د امریکې د خارجه چارو نائب وزیر انتونی بلینکن خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي تر څو چې دا مسلې اوارې کړې شي ونوي د دې غیر معمولي جمهوري واک اختیار د سپارلو عمل په خطر کې دی. همدغه سبب دی چې امریکې تیونس سره د سیاسي، اقتصادي او دفاعي مرستې ملګرتیا د زیاتولو پوخ نیت کړی دی. امریکا غواړي چې د تیونس خلکو سره د خپلو جمهوري کامیابو په مضبوطولو کې لاس امداد وکړي. تیونس د حفاظتي ځواکونو په منځ کې د احتساب د عمل خکولو، د بډو رشوتونو د جرړو پرې کولو او د وړومبو بلدیاتي انتخابونو کولو دپاره کار کړی دی. امریکي د تیونس دننه د سلامتیا او د انصاف په نظامونو کې د اصلاحاتو دپاره د تیونس په کوششونو کې ډیره منډه کړې ده. امریکا تیونس کې د ظلمو دپاره د روزګارونو په پیدا کولو کې د تیونس د حکومت او د ذاتی مد تکنیکی لاس امداد کوي، ځکه چې د تیونس مشران د زبردستو اقتصادي اصلاحاتو او د کار باپار دپاره د سازګارو حالاتو پیدا کولو دپاره کار کوي. امریکی تیونس ته د وړاندې نه یو ارب ډالر قرضه هم ورکړی دا چې د تیونس مالی حیثیت پی راجوندې شي. امریکا د تعلیم په مت کې د طالب علمانو یو بل ملک ته د لیګلو را لیګلو او دوی له د تربیت ورکولو عمل هم جاری ساتلی دی چې دا شان د تیونس زلمه کل د روزګارونو د موندو د پاره د یو ویشتمې صدای کسب هنر حاصل کړی شي. او اخیری دا چې امریکا تیونس سره خپل دفاعي تعلقات په دې غرض نور زیات جوړی چې تیونس د خپل ازادۍ او سلامتیا دشمنانو ته د ماتې ورکولو جوګه کی. هر کله چې تیونس د عرب نړۍ د ټولو نه د تازه ترین جمهوری ملک په حیث پر راپورته کېدو دی، امریکا به ورسره په دې لړ کې مکمل ملګرتیا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نوریدونکو تاسو ته وایسته په امریکا ډی په ریډیو سره نه خبرونه واوري دی. لکه سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي، خو چرته زېما د ډیو ریډیو خبرونو نه پس پس تاسو په دغه سپو باندې مشال ریډیو اوریدئ شئ. ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو ویب پاڼې باندې تلل مه هیروئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. هلته کې نه یوازې تازه خبرونه تاسو لوستی شئ، د ډیو ریډیو د ریډیو ټول پروګرامونه تکي اوریدئ شئ، او د ټي وي پروګرامونه لیدئ هم شئ. فیسبوک پته ده @voadiva، ټویټر آی ډی ده @voadiva. تانو ریدونکو تاسو نه هم دې سره اجازه غواړو. ته خیر زده وا سره، الله پامان.